علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازاري رادیو د خبرونه ز اسمت څاروان د میر احمد صاحبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږي او کمیټه جوړ کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الاکبروف چې د یونام مرستیال هم دی غونډې ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چارې داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد څرخ حرکت وکړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نږدې سل تنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لاري کابل ته د دې بشري مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپای ټولنې د مرستو ښکاره بیلګه ده او اروپای ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د 2021 میلادي کال د اگست له میاشتې راورسته چې طالبانو کابل نیولې دا د حواله لري د اروپای ټولنې د مرستو 28مه جوپره چې افغانستان ته استلې. په لسکونو پولنډیان پنشیر ته تللی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې په وروستیو کې پنشیر ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. په دې بیان کې د دې پولنډیانو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی، خو دا ډله تر دې څو ورځې مخکې هرات ته هم تللې وه. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکې اونۍ د لوبو لړۍ پیلې شي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبې وکړې چې یوه مساوي شوه او درېمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې مشت ایران د بشری حقوقو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولای او له هغوی غوښتنه دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادی قایمی په یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همدارس اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشکوي چې غاګي غلای شي. د ایران حکومت په ورستیو کې درې معترضان د اصفهان په زندان کې اعدام کړل. په ایران کې د پولیسو په توقيف کې د ځواني مهسا امینی تر وژلو وروسته اعتراضونه پیل شول چې امنیتي ځواکونو سخت وځپل او تر اوسه د دې اعتراض کوونکو وټنه اعدام شوې دي. او دراک نامتو سندرغاری تینا ترنر د دری اتیا کلونو په عمر مړه شوه. دا په امریکا کې زیږیدلې وه. د یوه بزګر په کور کې سخت ژوند پیل کړ او یوه بې ساري سندرغاری شوه. دراک موسیقي ملکه میرمن ترنر په 50مه لسیزه کې چې راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه له موسیقي سره یو ځای شوه. د دې شهرت په 80مه لسیزه کې اوج ته ورسید او له خپلو اتو لویو جایزو څخه شپږ په 80مه لسیزه کې ترلاسه کړي دي. میرمن ترنر پرون وروسته له یوې اوږدې ناروغۍ د سویس په کوزنخت ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. نن پنځشنبه ده، د 1402 لمریز کال د جوزا څلورمه چې د 2023 میلادي کال د میل 25 سره برابر ده. په افغانستان کې یو نړیوال مؤسسه هیله ښکارا کړي چې په څو ورځو کې به طالبان په کندهار کې یو لنډمهاله لاره چاره ولټوي چې شزینه کارکونکو ته اجازه ورکړي چې په مؤسسو کې بیرته کارونه پیل کړي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر پرون په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې هیله مند چې په ټول افغانستان کې شزې کارونو او زده کړو ته ستنې شي او دی به نن په کابل کې هم د طالبانو له چارواکو سره پر دې موضوع خبري وکړي. جزئیات احمد شي بروندي کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند هیلمن دی چې په افغانستان کې به شزي په ماسو کې کارونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ترلاسه کړي. شاغله ایګلند پرون په کندهار کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره تر کتو وروسته کابل ته ستون شو او له هغه ځایه سی ان ان تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا کړنلار په نهایي کې دوده چې په مؤسسو کې شزي کارونو ته ستنې شي. دی وایي دوی ماته وویل چې پر وې کړنلارې کار کوي او دا نهایي کوي چې ټولو شزو ته دا امکانات برابر کړي چې بیرته کار ته راشي. دوی وویل چې د دې کړنلارې پر نهایي کولو هم کار کوي چې نجونې تر ابتدایي ښوونځي وروسته ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا ژمنې دي او نه پوهېږم چې کله به عملي کېږي. اما اوس په کندهار کې یو بیل شمنه ترلاسه کړه چې هلته یو لاند محل لاره چاره ولټول شي چې شزي بیرته کارونو ته ستنې شي. شاغلی ایګلند زیاته کړه چې تم لري چې راتلونکي اونۍ په کندهار کې شزي مؤسسو ته د کار لپاره ولاړ شي. د ده هم وویل چې په کابل کې به هم د طالبانو له چارواکو سره د شزو د کار په ارتباط خبري وکړي. د روټرز ژانست ویل ک چرته په کندهار کې موافقه تر لاسه کړي نو هیله ده چې په نور افغانستان کې هم د شزو کار ته زمينه برابر شي. کابل ته تر رسیدو مخکې یان انګلند ویلی وو چې په کندهار کې د طالبانو مشران دغه قوانینو تغییر ته پنځدې کې دوی چې لمخي افغان شزو ته اجازه ورکوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. ایګلند چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر کوي افغانستان ته په دې نیت للی دی چې طالبان وهڅوي چې شزې پرېږدي چې په مؤسسو کې کار وکړي. د پرون د طالبانو د کندهار له والي مولوي هدایت الله مبارک سره تر لیدو وروسته وویل د طالبانو لارښود په بشپړېدو دی او لکه څنګه چې دته ویلي دي دا لارښود به ډېر ژر عملي شي. مولوي مبارک هغه څوک دی چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره په مستقیم ډول په ارتباط کې دی او هبت الله اخونزاده هغه څوک دی چې د پروسه شکل په دسمبر کې د ده په فرمان افغان شزي له غیر دولتي مؤسسو څخه له کارمنه شوي. شاغلی ایګلند وای چې د طالبانو له مشرانو سره د چهارشنبې پروس په کندهار کې د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې شزي کولی شي چې تر شزو پورې مرستې ورسوي او د دوی مؤسسې یوازې د نارینه په مټ فعالیت نشي کولی. ایګلند زیاته کړه چې دوی د ډیر ژر پرمختګ په هیله دي ځکه چې وخت په تیرېدو دی لګښتونه او بودیجه ټیټه شوې او شاوخوا 28 میلیونه افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري. په تیرو څو میاشتو کې ملګرو ملتو او نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدل کړي خو تر اوسه یې نه ده بدل کړې او ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسله ده. د طالبانو د نوې ژمنې په اړه چې له شاغلي ایګلند سره یې کړې ده وخت نه دی مشخص شوی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وای د طالبانو مشان استدلال کوي چې له نړیوال مالی سیستم څخه د افغانستان نستل د پراختیایي مرستو بندول د حکومت پر رسمیت نه پیژندل او د افغانستان د بهرنیو شتمنیو کنګل کول د اقتصادي ستونزو سبب شوی دی. نړیوال بیا له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د شوزو انجونو حقونو ته درناوی وکړي چې بندیزونه لري شي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره لیدو وروسته ویلي چې طالبانو شمنه ورسره کړي چې په څو ورځو کې به په کندهار کې شزینه کارکونکو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي. د طالبانو دا شمنه به عملي شي. د پښتنه احمد شبر د سیاسي چارو له کتونکو کې شینکی کډو خیل څخه کړي ده.
امیدوارم چې کوم خبر چې نشه شوی دا به په نیک فال ونیسو. امیدوار یم چې طالبان بالاخره یو معقول منطقي تصمیم ونیسي او واقعا میرمن ته اجازه د کار ورکړي، دا نه تنها چې هغه مهرمان بل خپل حق څخه برخمن شي او مستر د خدمت بشي، بلکې هغه کورنۍ یا هغه کسان مستحقین او مستفیدین چې باید د دوی له خدمات څخه مستفید شي هغوی ته به دا خدمات ورسیږي. سوال دا ده چې آیا دوی به دغه وعده پوره کړي؟ نه. امیدوارم چې دا وعده پوره کړي او په هغه وعدو په شان نه چې تر امرسانی پورې یا کار پر روان ده، چې دا به یو واقعاً دا به یو ستره جفا وي. امیدوارم دا ځل تصمیم جدي وي او خزې وکړای شي چې په کار باندې شروع
کړي. اغلی کړخوی لکه څنګه چې تاسو هیله ښکاره کړه، شاغلی ایګلند هم دا ویلی دی چې چیرته په کندهار کې شزینه کارکونکو په مؤسسو کې کار پیل کړي نو د هیله لري چې په نور افغانستان کې به هم زمينه ورته برابر شي. څه فکر کوي چې که په کندهار کې دا کار وشو په نور افغانستان کې به دوی اجازه ورکړي او که نور افغانستان کې اجازه وستو نه ورکړي نو ولې یوازې کندهار؟
خو فکر کوم چې کندهار کې شروسي د خپل د دینمندګي کوي چې په باقي ولایت کې حق د کار لري ځکه چې دوی خو نشي کولای چې یو تبعیزي چلند وکړي چې په ولایت کې یو څوک حق د کار ولري په بل کې ونه لري بلکې کچېرې په یو ولایت کې شروع کې زه فکر کوم دا اوتومات تاثیر اچي په ټولو ولایتو باندې په ټولو مؤسساتو باندې او دا کار په ټولو ولایتو کې به همزمان یو څه ځنډ وروسته به دوباره شروع شي.
طالبانو چې په پیل کې کابل ونیو تر یو وخت پورې مؤسسو کې شزینه کارکونکو کار کا واته د تیر کال تر وروستیو پورې، لیکن مکتبونو ته د نجونو د تک بندیز لا پیل هم شروع شوی وو. په مؤسسو کې د شزو کار به ستاسو په باور دې تم زمينه برابر کړی چې طالبان اجازه ورکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورټ نجونې مکتبونو ته لاړې شي؟
انتظار خدا کې ځکه چې دوی له شروع نه ویل چې مونږ د لپاره کار کوو، مونږ مادګیان نیسو، تخنیکی ستونزې دې باید رافسي، شرایط مونږ ماده کوو چې دې او داسې دوی د دې ادعا کوي چې مونږ امنیت راوسته دي، در څو ژوند خوندي دي، نو بیا ولې دې په دې کلنې کې پاتې راغلي؟ انتظار خدا کیږي چې باید هرچی عاجل افغانو نجونو ته اجازه ورکړي چې ان دومره دوره د مکتب چې متوسطه او عالی ده اجازه لري تک پیدا کړي، همدارنګه لوړو زده کړو لپاره، ځکه چې نه تنها چې د نجونو حق ته چې باید د خبر خمنې سي، بلکې د افغانستان د پیشرفت او د ځان بسیا کېدلو زامن باندې د باسواده ولس خصوصا د مېرمنو باسواده کېدلو په نتیجه کې پیوي. نو غیر دغه نه زه نه تنها چې د افغانو مېرمنو جنو په حق کې زیاتې ده، زه فکر کوم چې افغانستان لپاره د یو ستر خیانت دی که چېرې نیمایي نفوس د کار کولو نه او د پیشرفت د ترقي او باسواد کېدلو نه دوی بې برخې شي.
د سیاسي چارو کتونکي او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بچی مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د هغو افغان ځوانانو جنازې هیواد ته راوړل شوې چې نږدې درې میاشتې پخوا په بلغاریا کې په کانټینر کې مړه شوي وو. د هغوی جنازې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې انتقال او خپلوانو ته وسپارل شوې. د دې موضوع نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
په دغه ځوانانو کې یو هم د کونړ شګر ولسوالۍ اړوند لچې کلی اوسیدونکي 19 کلن ذاکر الله وو. هغه په یو شخصي پونتون کې د حقوقو پونځي د لومړي کال محصلو د کلیوالو خپلوانو په وینا چې بیروزګاری او اقتصادي ستونزې له تحصیل لاسونه لړن کړل او له هیواد وتلو تار شو. د همدې کلی اوسیدونکي او د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار د ذاکر الله د کورنۍ د غربت او ستونزو کیسه ازادي رادیو ته داسې بیان کړه.
په بلغاریا کې یو کانټینر کې زمونږه تلس هوادوال شهیدان شو. بدبختانه چې ودا کې یو کس زمون کلیوال چې ذاکر الله نومیږي ځوان الکو او د دې نه پډېر سختو تکلیفونو بیچارهګا لاړ دلته غواګان او بزی خرچ کړل. حتی دا چې د هل چې زمان نږدې کلیوال نیمنړ پټیلر هغه متخرس کو دغه سي تلړ او ولته شهید شو. نن دا غوځ ستون افغانستان ته راوړل شو.
سیار وای دا یوازې ذاکر الله نه دی چې د پولی پټی وا وزو او نورو شیانو په پلورلو او یا هم د پور په پیسو د خژن په نیت اروپا ته روان شوه وو. د هغه په چیر په زرګونو افغانان د امنیتی او اقتصادي ستونزو لامل همدی کارونو او پر سخت لارو تک تار شوی دی چې ډیر لګي خپل هدف ترسیږي او زیاتی د ذاکر الله په برخلیک اخته کیږي.
د سربیا په سرحدات او د ترکیه او د ایران په سرحداتو کې، د یونان په سمندر کې، ایتالیا په سمندر کې ډیر زمونږ د ځوانان د بیروزګاری او بیکاری د وجه نه او د غریبۍ د غربت د وجه نه روان دی او په لارو کې بیچارهګان شهیدان کیږي.
محمد اسرار شینوار د ذاکر الله د تر زوی دی وای هغه په هونتون او درس ویلو سره زیاته مینه ترلوده، خو اقتصادي ستونز ورته د تحصیل کولو اجازه ورنه کړه. هر شو چې د اروپا سختو او له ګواښونو ډکو لارو ته غاړه کیږدي. د شینواري په وینا چې ذاکر الله له ډیرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسېد. هلته یو ترکی سوداګر سره یو نیم کال مزدوري وکړه خو مزد نه ورکولو، نو کورنۍ اړ شو چې د پاتې سفر لګښتونو لپاره د کور څاروي او نور شیان وپلوري.
کله چې له ترکیه نه بلغاریا ته شهید ذاکر الله تلو، د نهو میاشتو مزدوري او معاش له دغه ترک تجار سره د ده پاتې و. د معاش نه ورکړه همدا لامل شو چې د شهید ذاکر الله کور څاروي واګانې بیزې دا خرڅې کړي، د ملګرو دوستانو څخه قرض او ګروي او پور راټول کړي او شهید ذاکر الله یو بل هیواد تر مزدوری لپاره ولیږي. په لسګونو افغانان په دغه کانټینر کې سپارو. اخر هم د اکسیجن د ختمېدو لامل په دغه کانټینر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
دغه اتلس جسدونه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د اریانا افغان هوایي شرکت له لارې کابل ته را انتقال کړل او د عامې روغتیا وزارت په امبولانسونو کې هر یو خپل کورنۍ ته ورسول شو. په افغانستان کې د کارونو د نشټوالي په وجه له تیرو ډیرو کلونو ځوانان د مزدوري او د خپل راتلونکي د خوالي په خاطر اروپا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره سختي او مرګونی لار انتخابوي چې زیاتې د غلو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو له خوا نیول کیږي او د مرګ تر حده رسوي.
لبل خواد پاکستان له کراچۍ محبس لسکونه افغان بندیان خوشی شوی او افغانستان ته بیرته استول شوی دي. هغوی هم په دې تور نیول شوی دي چې بی اسناد او پاکستان ته تللی دي. راپورونه وایي چې لا هم په پاکستان کې د هغو افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري چې قانوني اسناد نه لري. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل منیزا کاکړ د مای په سلی رښتمه مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوې دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلې شوې افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شو چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومان په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. په کراچۍ او په د نورو خارونو کې د افغانانو د نیولو شکمه یو لړۍ روانه و، هغه لا دوامدار ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوی افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانی پوره کړې وي. پسند کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دي. خو سم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن دلاري افغانستان ته لګیلی دي. نو موري زیاته کړي چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولی وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي دوی نږدې 2300 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلی دي چې خزي او ماشومان پکې هم شامل دي. نو موري وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې زني وګړي لا بندي چې د دوی د خوشی کولو لپاره د دوی هسي رواني دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیسو د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتمه مشالې ډو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر اوزینو پولیس نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلک وسندن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په سر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره بخلاص. دا ټوله چې دی دا ماجر کیمپ خلک دي، ټول غریب خلک دي، ماجر دي، بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای. الته پولیس والا ونی سي پولیس والا نور تنگي سره.
د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي.
د پاکستان حکومت او پوز غواړي چې د عمران خان په مشهد تحریک انصاف پر ګوند بندیز ولګوي او عمران خان لستري محکمه غوښتي چې پاکستان بشغوري. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي حکومت پر دې غور کوي چې د پخواني سر اعظم عمران خان پر ګوند تحریک انصاف بندیز ولګوي. خواجه آصف د تحریک انصاف ګوند غړي تورن کړی دي چې د دولت پر تاسیساتو یې بریدونه کړي دي چې له دې سره په دغه اټومي هیواد کې سیاسي کړکېچ نور هم پسې ژور شي. عمران خان بیا پرون ناوخته په یو ویډیو پیغام کې له خپلې دې غوښتنې په شا شو چې ورلمخه انتخابات دي وشي. د وویل چې یوه کمیټه به جوړه کړي چې له حکومت او پوځ سره خبرې وکړي او دا سیاسي بحران پای ته ورسوي. عمران خان په ورته وخت کې پر سترې محکمې غږ وکړ چې پاکستان وژغوري.
سپریم کورټ کې جج صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے.
دستری محکمی محترم قاضیان و ملت تاسو دسترگی پلار دی ستاسو یووالی د دې ملت لپاره ډیر مهم دی. دا ستاسو دنده ده چې د هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ودرې شي. دا ستاسو لپاره مهمه ده چې دا هیواد وژغوري چې یو مخ د ځنګل قانون پکې حاکم دی او دا هیواد د نابودی په لور دروي. کچرته د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له کمیټې سره د خبرو لپاره صدر اعظم شهباز شریف موافقه وکړه، نو د اسوسییټډ پریس اژانس په باور ممکن په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ لږ راکم شي. عمران خان تیر کال له شهباز شریف مشهد د اپوزیسیون ګوندونو د ائتلاف له لوري له صدارت لری شو او پارلمان د نه باور رای ورکړه. دی وایي چې شریف او د پاکستان پوز لاس یو کړ او له ده څخه واک واخیست. دا ادعا پوز او شاغلی شریف رد کړی ده. د روانې میاشتې په پیل کې عمران خان وروسته تر دې د لنډ وخت لپاره ونیول شو چې د ایسا یو جنرال تورن کړ چې د ده د وژلو نیت لري. د عمران خان تر نیولو وروسته د ده پلویانو مظاهرې وکړې او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې وکړې. د دې ګډوډیو پر مهال یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه شول او ځینې دولتي ودانۍ وسوسېدې. عمران خان وایي چې د دولتي او پوځي تاسیساتو په ویجاړېدو او سوسېدو کې د ده د ګوند غړي لاس نه لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په استانبول کې وویل چې تر دې دمه د تحریک انصاف پر ګوند د بندیز پریکړه نه ده شوې، خو پر دې مسلې خبرې روانې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
بیا نیاز رب لما وړي دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله پخپل په سمرم او د قص دمرم که جنازه ته نسوتیان ناراضی نه درات.
لکونړ هم د مشاعری راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي، پنجاب کې سم سر زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خاطر.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اوریدل شي. دا سجی رڈی مجلې په پیل کې دا پلا د څو ادبي غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبې لیسې ته چیرمه د غوایي په نهه ویشتمه وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوي غزل په اړه در سره شریک کړم، همدا غزل بل شاغلی عزیزی څخه واورو.
بینیا زربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیا زربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه، ما یو ورځ تا ته غتمی در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره، تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبي بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د ده خبر هم لیکلی وه چې دې انتقاد ته د دې لپاره خوشاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبي بهیر یو غړي عتیق الله امید ویل چې په یو بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
پوه شو چې نشي تاوالې څو ته پس نه ورته کنده یو تصویر زمانه یو مکم ما یو رساته په تمه درکړه تابعیت راغله دا ما تاسو په تمه درکړه دا پورته مصری سره ستړاو لري دی
د همدې بیت پاړه چې شاغلی امید ته ګونګ ښکارا شوی او د وړاندې شوی غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بلغړی محمد الله حمیم نیهام څرګند کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي، یعنی دا یو تجربه ده کنه چې تا ګوتما ورکه اې د روانه دي خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده او ډېره نوې ده. او هغه اول بیت کې هم دا یوه خبره کاته شوې خندا دا یو ډېر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل خیرونه مې ما دا تمی او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې، نو نوې خبرې ما ته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا ډېر خوندور.
پدې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېر خبرې وشوه. متولا عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
او شوم چې نشي تاوالې څوک طرفو سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تابیر تراکه درته برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته لري حسن مینا دامو ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې ما دا غل چلا دا دام اور کم دا حسن مینا ده وی بودی دون چکلا غوتی ور کا شوی دا بودی دون مینا شتار یعنی د حسن مینا د پاره موږ ته یو دایره پر نش ور وکاله چې په یو کله نامزاد فیر مینا مال ته سرګن نه کا نامزادش مو بودی رستینه به تا غوتی را کده مینا ارت خلاص شو د کله چې د مینا باره کې مویزا بستری چانه پته نو کې دا شی یعنی چې ته تعریف کې ورته یو چې کله ته د خپل محبوب پاړه راګی دې د کومه زګو شروع کې اوسه وو یې دې مینه بورا کې مو ته یو اکی ته یو غوړې نشو محدوده ولا سرحد نه لیدي.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر رامنځته کړي او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکول شي.
سړي د زموږ وخت تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي هغه نشو خپل درکړو بل چې هغه درېم کس ته نشو لیکولای ولې عزیزی صاحب دا کار کړی دی. د تصویر د څنګ چې ته تصویر لې د دې تر څنګ د الفاظو د خپلې د ښکلانا د یو کړي چا په رول د رنګ چا په رول د رمزادي سره یا د تر لږه د کوژدي سره دا تشبیه کول یو ډول خوب حالت زما لري خو شو په ټول غزل کې هغه په ټول غزل خبرې چې دی هغه دا
د افغان ادبي بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خدخواله ډېر خوند ورکوي چې خلک دې په اړه خبرې کوي. نو اړې جانب خبرې مو واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځنې واخیست ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسلګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسلګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر ترڅنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړه د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمشه.
د دې لوګر ولایت په مرکز پلي عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدین هم خده،
د دې دواړو انتخاب خده تما تا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علی بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زان په لیوان خرو خونه غوار ورزان خرسو پسا کی خيو که کاروان ناراضی نه دی راضی او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم که جنازه ته نسوپیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه دامه نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم استري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد د آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل:
مونږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارمه انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوی چې هغه څه چې دوی زړه دردي دا له ولس سره شریکي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا د چارواکو سره شریکي.
د یادونې وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته خراغلاست ویلې او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
ملمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دا غو تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکاو او من د هغه څه چې دا غي په زړونو کې دي، دا غي په اذهانو کې دي، دا غي په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې منګه هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بیوسو له ستونزو ځانونه خبرول او محرومو خویندو ته د حقوق ورکړه شعر کې رانغاړلی وو.
لکه میګیان چې اتفاق لري قام دغه سوي دا د اصلو مچی ګور نظام دغه سوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دس پینی بنگلی شا تما کام دغسی وی خوری د شرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسی وی.
وحدت الله نوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویر کې دي او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زنب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد ورانېږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیر انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لري شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښته نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښته
تخایس د سلطنت ستنی دی ربی نیوانه ملنګ دی ور پورې نخته
خوږجب نظم وین کې عبد الوارث سیرت به د هغه ورځ ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن ورالوتی ټول یاران او دوستان په وطن کې وو بندارونه به کول او په لری پرتو زنګلونو او غرونو کې به له محبت او خوت ډکه شی به تیرولی په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو لیکوالانو ژورنالیستانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ته جوړه شوی خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي د شعري غونډو په دې چاپیریال کې دوه سلامت شعرونه لرو وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اوریدلی شي خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم چې بیرته هغه تیرو زمانو ته ورستانه شو دا چراغ په داسې بل هم دلته پریږدو هغه تیرو زمانو ته بخپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه ولوېدلی شنو بنګړو دې شنګ شنګ خنداوي نه ولاسته کړي په سلام په شرمې دلی او خبرې دې په شبي لکه قند وبکې دلی ځا چې بیر تاغه وخت ورستانه شو ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پیشندلم زمالاس کې به ګلان وراشنه شوي خوشبویان به دې نه احساسولې ځا چې لار شو لکه اتر د سینزلو هغه څنګه باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړی وشوې خاورې شوې ځچلار شو دا لکړه دا عینکې دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو ځچلار شو سم د پیر محمد کاروان شعر د دوی پښخ
سپین سهار چې غږ راشي د تور بلبل کې چې سرنګ د بنګړو خیزي جنکې شار بیا غړکه ماشوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي د کوچو چندرا کړه کاش په خلکې وای پاد کې په پرې ګوډي پران پسې پمند ماشومان دی وڑے جنکے چار چا تیرا ناس تلنا نزکے چہ ہر چھاوی مندلے ماخو ندی ور بخلے داش پے ورجے چو برگے مردکے دیران ورکے دکوم و تور استرگو خاتیرا دل تراشنائے دپان پر جے والاڑے گرد مرد گرگرکے پشنو جامو کے رائشا دشنو رو دنو روحا چ پټشي پسرو ګلونو خړې پړې مځکه کاروان په مزه مزه ورخېژ دا دې ملشا دا غرونه د غزل چې دی چکه اسمان سکه دا غرونه د غزل چې دی چکه اسمان سکه
Thank you. آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري لامل څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپو خبری اوریدل شي.
لتیرو دوو نوی راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابی نندارتونونو او د ډلېزي مطالعې پروګرامونه جوړ شي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي خوونځي هم د کتابونه په ویاړ یو کتابی نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیسته و. د نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي ادبي فرهنګي اروايي ټولنیز او سنسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه پلورل. د یادې خپرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنی شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پانتو خوانځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره چولای او یو تفاهم نامه مو سره لیکلی دوی سره چې موږ دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وي کې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنۍ نندارتون په لاره دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شبل ما کوي ویل چې تاسو کتابونه چاپوي کنه دغه مستې دوه کرور کې دا چاپ چارې لګټ کنه شوې دي تاسو یې وزیت نه رسېږي.
bale موږ د خبرندوی ټولنه هم دا کتابونه هم خبرو اما متاسفانه وایم په دې ورسته دوه کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډیره کمزوره شوې ده. یعنی مشک به موږ به د اقل په میاس کې دوه درې کتابو چاپولای شو یا چاپول نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چړي چارې ډېرې ټکنې شوې دي. یعنی ډېرو میاشتو میاشتو موږ کتابونه نشو چاپولای بل اخر چاپو هم ډېر په تکلیف مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدل شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنۍ کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بیغوري کوي. په خوندزیو کې د کتابتونونو نشټون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د خاغری فضلی په خبره د لوست علاقه یې کم کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړی چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامه چې دوی لري هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود د چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسؤلیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسؤلیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه د حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم داده چې د رسنوی د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي، او همدارنګه د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډیر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه، کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
د جمعې په ورځ د می پشپش بشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري او بدی ټولنې 15مه کلی سلمانزل کیږي. د دې ټولنې 15م کال د مارچ په 15مه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خود دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژی او اختر په خاطر کلیزه څو څنډې ده. د شغلی حسن نه باورو چې دا غونډه د جرمنی په کوم شهر کې جوړه وي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، دا کولن ته نږدې یو خار ته الته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا هغه لطفې بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي، نو عملته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
موږ عمومي دغه اعلان خور کړی دی، نو کچا وکړل شو. اگر چې موږ ته د دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړل، دې غونډه کې موږ د ډاکټر صاحب ملک جی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډه وکړي، خو موږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدې شي د باج مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدې دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغه څه مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په دنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي، یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی د خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړئ چې برخه واخلي؟
مونږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره، مونږ ګډه جرګه لرو، د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ داسې غټې غونډې چې نیسو هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. آمادن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي وابه اخلي، ځکه چې ډېره غټه غونډه نه ده.
استاد حسن تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډېره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده، څنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په څه شکل تاسو کوي په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنۍ د ټولنې ده، او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې د غیر استاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات وی یا نه، ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دینه چې د ټیپ ډاکټر شي، د دلتا آلمانی ژبه هم لوستل، په دې حساب د هم یو خوون کې او ژبه هم ده. د څو کال مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکل، اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکل. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګز ډیر کار کړی دی، د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمیو کار وی او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا، او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې په پوتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کی؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او او چې جشنی برخه به هم لرله کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي. نو دا غي د پارم تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږه سماجی مشکلات پیدا شول، بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړم. مقصد په شکل د اشکال او زمونږ سره لکشانه مادي امکانات کم شول. اما د نیک مرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انزور چې هلته خپل دکتورا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کنی دي، دا یې هم د ټولنې او د بعضي دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب منګې په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي.
استاد حسن، لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیات کړي په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات راټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي؟
بله شکه، بله شکه، به تاسو زمونږ په وینا کې دی زمونږ د 15 کلنۍ هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي. نو زمونږ خواهش به معکوس هغه ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیات شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل بالکل به وروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي ونډ کې اشتراک کړی دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي دغه د انزور صاحب کتابونه په نیک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیو مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لې ویلوې پیښو وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده، تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتونو غونډه وکړه. بیا ولس کاله وروسته یعنی لنن شپږ څلوېښت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ول منځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډي رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو په سل وړه شوه. لنن اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېښت هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. سږ کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت
مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15,000 قلم ډیر آثار د لوګر له مس عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 4 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د نومړی واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 12 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقړونکو نیولې و.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت چې بر لته سوې اجازه غواړم شدی وي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 24 0